دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 10 نیټه ده زه احمد شاه زمیه مو د مشال رادیو په ورستی غړي کې ستاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به ملال یوسفزی ته د سولې د نوبل جایزې اعلان د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کې روانه کشاله په پېښور کې د قبایلو په اړه امن جرګه او په افغانستان کې د پاکستاني انجنیرانو د خوشی کېدو سربیره درته نور یو شمېر راپورونه هم واورو خو په لومړي سر کې شاهین بنیری تورزو چې د سیمې او نړۍ تازه حال راکړي
سلام شهرون به د وخت مهم خبرونه نن د ناروی په مرکز اوسلو کې د سوات ملال یوسفزی د 2014 کال د امن نوبل انعام غټون کې اعلان کړی شو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو لارې هوار کړي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډینیل فیلډ مین وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان ورستی پوځي عملیات ډیر مهم دي د خبرونو تفصیل نن د ناروی په مرکز اوسلو کې د سوات ملال یوسفزی د 2014 کال لپاره د امن نوبل انعام ګټونکې اعلان شو د ناروی نوبل کمیټې په خپل اعلان کې ویلي چې د 2014 نوبل انعام ملال یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته په ماشومانو د زور زیاتی پر ضد د آواز اوچتولو او د ماشومانو د حقونو لپاره د مبارزې په بدل کې ورکول کیږي د نوبل کمیټې یو غړی یګلین د اعلان په وخت ویل
Despite her youth, Malala Yousafzai
سره د دې چې ملالا یوسفزی لا پیغله ده بیا هم هغه د جنکو د تعلیم د حق لپاره سو کاله مبارزه کړې ده او په خپل عمل ثابت کړې ده چې ماشومان او ځوان کول په خپل حالات خو کولو کې ونډه لرلی شي دا هر څه ملالا په ډیرو خطرناکو حالاتو کې تر سره کړې دي دا غي د مبارزې ډګ جدوجہد په وسیله غا د جنکو د تعلیم د حق یو محکخه ویان د ګرځیدلې ده کمیټې په خپل بیان کې ویلي چې ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي او د هغوی حقونه خوندي کړل شي ملال یوسفزی په سوات کې د جنکو د ښوونځو د ړنګولو پر ضد او د تعلیم دپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده او هم له دغه کبله وسلوالو په 2012 کال کې په سر ویشتلې وه تیر کال د مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ملال یوسفزی وویل
د سکول نه چې به واپس کور ته تلم یا سکول ته چې به تم داسې خیال به مې و چې لکه داسې یو انسان به راشي یو طالب به راشي هغه سره په لاس کې ټوپک او ما به جی جی ما به چې لکه ما به ولي نو زه ورته یم چې لکه تعلیم اهم دی ما اولی خو زه تاسو زه نور هېڅ نه غواړم صرف تعلیم غواړم ستاسو د بچو د پاره هم غواړم او کله نه کله به مې سوچ کړو ما چې ولې نه چې په چپل یې ولم خو ما که زه انسان په چپل ولم نو بیا به طالب کې په ما کې فرق څه شو ځکه هغه خو هم دغه کار کوي
ملال یوسفزی د زخمی کېدو وروسته د علاج لپاره برتانیې ته وړل شو نن سبا هم ملته خپل زده کړې کوي دا وخت د پیښور پریس کلب مخې ته د مدني ټولنو غړي د ملال یوسفزی د نوبل انعام ګټلو په حواله جشن مانځي د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي بیګانه وخت د بان کی مون له دفتر په خبر شوی بیان کې پر نوې ډیلی او اسلام آباد غږ شوی چې د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول حل ځلې وکړي بیان وایي بان کی مون په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر پیښو اندېښمن دی بیان زیاتوي د ملګرو ملتونو مشر دواړو خواو ته پر مر جوبلی او د ولسي وګړو په بېکوره کولو د خفګان څرګندونه کړې ده د توغندیو ورولو او ډزو په پیښو کې د تیرې وی ونې پر مهال د کنټرول کرخې دواړو خواو ته شاوخوا اولس ولسي وګړي وجل شوي دي پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه وشوه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډینیل فیلډ مین وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي نوموړي تېره ورځ د امریکا غږ ریډیو سره د خبرو په وخت ویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته
Well the recent initiative that the Pakistani
The Pakistan hukumat che po shamali waziristan ki kum urustai gam uchat kar dir muhim dai mugle dir po khwa rahisi da har dawl bansat palo dalo dil manz ulalo mulatar kari dai ka gha da Pakistan da Taliban tehreek wi aw ka da haqani shabaka wi aw ya nur dali wi mug po wazeh to ga po daga kari da che halta patanjayun asta aw da hal daimi lar mundal zaruri di
ډینیل فیلمن زیاته کړه د وزیرستان د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به د نتیجې ته ورسېدی شي چې آیا رښتیا هم پاکستان د سخت دریځې پر وړاندې په جګړه کې خپلې ژمنې عملي کړې دي او کنه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. امریکایي پوځ تیر ورځ د شام محاصره شوی خار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو نه هوایی بریدونه کړی دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمان په یو بیان کې راغلی د کوبانی په جنوب کې په شپږو هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالو یو لویه او دوه وړې ډلې د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانې او درنه وسل لرونکي ټینګ په نښه شو. په شام کې د بشري حقوقو د سر ډلوایي د امریکا تازه فوزي اقدام به وجود د اسلامي دولت وسلوالو تیر ورځ پرمختګ وکړو او د راپورونو تر مخه دا مهال د کوباني یو په درېمه برخه تر واک لاندې ده. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي تر هغه چې یوکرين ټول بهرني ځواکونه او سامانونه نوي استل شوي د هیواد پر پولو د کیف خپلواکي نوي پرځای شوي او ټول يرغمال شوي کسان نوي خوشي شوي نو پر روسیې لګیدلی بندیزونه باید نرم نکړل شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ویکتوریا نولند تیر ورځ په برلین کې یو کانفرنس ته وکړه. روسیې رسنۍ وایي د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخایل ګورباچوف په روغتون کې داخل کړل شوی دی. روسی خبر ایجنس تیر ورځ خبر ورکړی دی چې د ګورباچوف روغتیایي وضعیت په خرابېدو ده. ایجنس دانه دی ویلي چې نوموړی ولې او چیرې بستر کړل شوی دی. درې اتیا کلن ګورباچوف انټرفیکس خبر ایجنس ته ویلي دی ژمن دی چې د خپل ژوند لپاره مبارزه وکړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. شاهین بونیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. ملال یوسفزئی ته د 2014 کال لپاره د سولې نوبل جایزه ورکړل شو. په سوات کې عام خلک د خوشی څرګندونې کوي. وايي
دا ډېر یو ښه خبره ده. پښتنو لپاره هم ښه خبره ده. فخر خبره ده چې هغه ته ایوارډ ملال شو.
په پېښور کې د قبایلو د امن په اړه په سوي جرګه کې وزیر سانیو مشرانو له حکومت د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه.
چې متاثرین مسئلے کا چیرې پامیاش حال نشولی بیا امیر اسلام آباد ته چی او شاعر دستور بند امیر داسې درنه ورکوي چې په حقیقت بند مب.
د پېښور هوایي ډګر چارواکي وایي چې د بشپړ امن تر راتلو پورې به پر دغه ډګر باندې د شپې پروازونه بند وي. پروان خبرونه کې د سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خبري راځو خپل لمړي راپور ته. نن د زیارت پر ورځ د ناروی په مرکز اوسلو کې د 2014 کال لپاره د سولې نوبل جایزه د سواد د تعلیم مبارز ملال یوسفزی او د هندستان کیلاش سینارتی ته ورکړل شو. دوی دواړو ته له ماشومانو سره د ظلم خلاف اواز پورته کولو او د هغوی د حقونو لپاره پر هلو ځلو ایوارډونه ورکړل شو. په دې اړه ملیحا میرزاده تفصیل وړاندې کوي.
د نوبل امن انعام لپاره سخ کال درې کسان غوره شوي وو. په دوی کې لومړی ایډوارډ سنوډن، دویم کس د کاتولیک ایسویانو مشر پوپ فرانسیس او دریم نوم د ملاله یوسفزئی وو. ملاله د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کولو په سر په اکتوبر 2012 کال کې طالبانو په ډزو وویشتله، خو بچ پاتې شو او خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د 1901 نواخله تر 2013 کال پورې سلو نوي نوبل امن ایوارډونه ورکړل شوي دي. په دوی کې 15 ښځې د امن انعام ګټونکې دي. ملاله یوسفزئی تیر کال هم د امن انعام لپاره په امیدوارانو کې یوه یادېدله، خو ور یې نکړ. دا چې نوبل جایزه پر کوم معیار ورکړل کیږي، په ناروې کې د ساينس او ټکنالوژي په یونیورسيټي کې د سوشیالوجي او د پولیټیکل ساينس پروفیسر تور بیورن لینسټروم نیوټسن چې د نوبل امن جایزه یو ماهر دی، د امیدوارانو د انتخاب د معیار په حق له په خبرو کې بیانوي چې نوبل امن ایوارډ چا ته ورکړل کېدې شي.
دا انتخاب یو پټ بهیر وي چې پکې ولسته معلومات نه برسېره کیږي. د دې انتخاب معیار الفرډ نوبل په خپل وصیتنامه کې بیان کړی دی. هغه لیکلي دي چې دغه جایزه باید هغه کس ته ورکړل شي چې په تیر یو کال کې د بشري پیوستون لپاره کار کړی وي. په وصیت کې دا هم په ګوته شوی دی چې دې کس باید د امن تحریک پر مخ وړوي. که څه هم زما په فکر په تیرو څو کالونو کې دې ته زیاته توجه نه ده ورکړل شوې.
دا طالبانو لبرید ژوندۍ راوتلې ملاله یوسفزۍ لدې نوړاندې هم په نړیواله توګه ډاډ ګیرنې او جایزې ترلاسه کړې دي. نوموړې ته 2013 کال د هاوارډ پوهنتون د بشرپالنې کلیزه جایزه ورکړل شوه. هغې ته د تیر کال د مدني ټولنې مشر انعام په آیرلینډ کې ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ او اروپایي پارلمان د سخروف جایزه ورکړه. د پاکستان حکومت هم ملاله ته ستاره شجاعت ورکړې دي. د نوبل امن ایوارډ نومول شوي تن ته سخ کال 1.2 million dollars ورکړل کیږي. کچره د یو نه زیات کس جایزه وګټي نو دغه پیسې په هغوی کې تقسیمیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکي ملال یوسفزی د 2014 کال د سولې نوبل جایزه وګټل. په همدې خوشحالۍ کې په سوات، شانګلا او شاوخوا سیمو کې خلک د خوشی څرګندونې کوي. په سوات کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې. دوی څه داسې وایي؟
زمانو محمد کریم د ضلع شانګلی سره تعلق لرم. دا ډېره یو ښه خبره ده، پښتنو د پاره هم ښه خبره ده، فخر خبره ده چې هغې ته ایوارډ میلا شو، ځکه د هغې تعلق هم د شانګلی سره ده، ضلع شانګلی سره ده.
زما خو جی نه سلیب نوم ده، دا منګوري اوسیدونکی یم او کمپیوټر دکان مې ده، او دا خو زموږ د سوات لپاره یو آنر ده چې زموږ د سوات کم اوسیدونکي چې دي هغو ته داسې یو عالمی سطح باندې پذیرۍ ملایي. دا ډېره ښه خبره ده زما په خیال.
زمانه عبیدالله نوم دی، د بونیر اوسیدونکی یم. ډیره ښه خبره ده چې زمونږ د سیمې د پښتني سیمې او بیا د سوات او ملکنډ ډیویژن نه داسې یو قابل مطلب قابل بیا جینۍ چې هغې ته داسې په بین الاقوامي طور باندې شهرت میلاو شو، ایوارډ میلاو شو. ډیره د عزت خبره زمونږ لپاره، ډیره د خوشحالۍ خبره.
شمس الرحمن خلیل زما نوم دی، او کوم انعام چې ملاله وګټو یقینا چې دا د خوشحالۍ خبره ده، صرف د هغې دپاره نو، ټول پاکستان دپاره او د ټول خصوصا بیا خص الخاص د سوات عوامو دپاره، او دا یو ډېر لوی د اعزاز خبره ده. او اوس په کار دا ده چونکه هغې دا کم حالات چې هغې باندې راغلي او د هغې په رڼا کې چې هغې ته څومره عزت میلاو شوی دی د هغې نه پس، او څومره انعامات هغې ته میلاو شي، نو په کار ده چې په دغه کې د اوس د سوات جینکو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره، سوات عوامو دپاره، د هغوی د بچو پر دې هم پدغه کې چې دینو باقاعده حصہ ورکړی شي، او کم از کم پدغه په نوم باندې بسواد کې جنکو د پر یو یونیورسيټي خامخا جوړ کړی شي، نو یقینا چې دغه براه راست په دسواد عوامو تم سره څه افادیت میلاو شي.
په سواد کې ځینې ځایي استوګنو چې د ملال یوسفزی د نوبل جایزې د اعلان اورسته د خوشی څرګندونې کولې او خپل خیالات یې بیانول. اوس زو پېښور ته د مشال رادیو خبريال غلام غوز دا اوس مر سره په پېښور کې دی. غلام غوز، دا راته وایي چې په پېښور کې د ملالی یوسفزی د نوبل جایزې د ګټلو وروسته څه حالات دي، او آیا خلک څه ډول جشن لمانځي یا څه ډول د خوشي اظهار کوي؟
بالکل احمد شاہ غنی صاحب، جا وقت پیخور پریشد کی لگے موجود ہے، پیخور پریشد کی جگہ ملالا یوسفزی کے شکم نو بل نیرام یا نو بل سمجھ لیں گا ور پیشوی دا دلی لگر ایوارڈ دے پاگے با نگل پتی خلق دیر خوشحال دیو شکم دا مدنی طولن دا غیر کارکون کی دی اگر اغوان شوی دی دا ٹرائبل انڈیوز کنسورشن تر تعلق ہوئی تی در غلی خان افری دیر دلتی تیر اگر دیر اگر شان تی لاسون یو مدنی ټولنا دا رخصنګناز دا غي مشر دا غلا غلا دا شان دا خون دي کو مریم دي دي راغلي دا شان دا اس پی او ارشدانی سے راغلي دي او دا عوامي نشن پاتي صدای جنرال کی تشکیل نه اتخارو شنو مر روان دي دا عوامي نشن غون دي نور کارونا نوم راغلي دي او پرسپکت کی کم دي دا وخت نه غون دا دا سنه سره د میډیا سره کم کارکون کی دي اغم دي او کم شنه راغلي دي او دل پکې با دا ملالا یوسفزی چې کوم دغه نوبل جایزه او تورکې شوې ده د دې لپاره د دې چې ما ته خبرې اترې وخت دی دا ویل چې موږ به نن یو علامتي جشن چې کوم دینو په پیښور پریس کلب کې چې کوم دینو منځو، او د دې لپاره چې کوم دینو د ډول او د موسیقۍ چې کوم دغه دی هنرمندان یې هم راوخره شوې دي، او د دې جشن لپاره چې کوم دینو لږه شي ده دغه شروع شي، او دغه د ملالا یوسفزی چې کوم دغه نوبل جایزه هغه ګټلی ده دا هغه پترنالي چې دا خلک چې کوم نو ډېر پدې باندې دا خوشاله دي څرګندونه کوي.
صحیح. غلام غوز، دا راته وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د خو آیا اعلامیه راغلی یا د مبارکۍ پیغام راغلی؟ دوی په دې اړه څه ویلي تر اوسه کې نه دی ویلي؟
احمد شاه زمي چې بلا هم جو په دې لږه کې مصروف ما ما خو خپل چې کوم نه غوړي ایمیل دی هغه دا نه دی کړی.
صحیح صحیح. صحیح ډیر مننه غلام غوز مر سره د تازه معلومات شریکولو او شو راز ولري
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوریده پاکستان او هند په ځانو ترمنز په سرحدي سیمه کې د څور زورا هيسي کښاله روانه ده چې دواړو خواوته مرګ جوبل اړولې ده د مرګ جوبل کې کسان زیاتره ولسی وګړي دي په همدې اړه د دې موضوع په اړه نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا د شورا یو غونډه وسوه د چ په دې غونډه کې پر کوم موضوعات بحث وسو او څه پریکړه وسوه په دې اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو خبريالي رابعه کرم خان حال راکې نوموړی وای
نن داخله چارو وزیر چودنی سار علی خان د قومي سلامتیا کمیټې اجلاس په اړه یو خبري غونډه تخپل وینا کې وویل چې پاکستان امن او ورورولۍ په سریا د معاملې حل را وصول لپاره تیار دی دا هم وویل چې د ټول مهمه معاملې چې نن کوم موضوع چې وانه هغه په دې غونډه کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمو کې د دې معاملو چې د نصار علي خان د غونډه کې شو فیصلو په اړه زیاته کړه چې د هند کاروایي جواب په موثره توګه ورکړي کیږي دا هم ویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ته د باندې د معاهدې خلاف ورزي په اړه یو خط لیکي چې ورکې بعد ټول معاملو په اړه خبرې کیږي دا هم ویل چې د نړۍ 500 مهم ملکونو ته په د پاکستان خصوصي نمائندي لیګل کیږي چې دغه نمائندي د 15 ملکونو ته په موثره توګه د پاکستان پیغام بیان کړي او د دې معاملې په اړه ورسره خبرې ترې وکړي دا هم ویل چې کوم غیر ملکی سفیران په پاکستان کې دي نو هغه د بهم په خارجي چارو دفتر کې بریفینګ ورکړي کیږي
رابیا کرم خان وایي چې په پاکستان کې د قومي سلامتیا د کونسل د غونډې په اړه معلومات راکول د پاکستان او هند فوجیان ترمنځ د کنټرول پر کرشه د نشټو لوجي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی دواړه لوري پر یو بل لومړی د ډزو د پایلولو تورونه لګوي تر اوسه پورې په دغه نشټو کې شاوخوا 19 وګړي وژل شوی چې پکې اته هندستانیان او یو ولس پاکستانیان دي د لومړی ځل نه دی چې پر کنټرول کرشه نشټ کیږي بلکې تر دې وړاندې هم په واري واري داسې شوی دی زموږ هم عبدالحی کاکر په خپل ریپورت کې مداج اخیستې چې دا ځل د نشټو شاته لاملونه څه دي او پر دواړو هیوادونو به اغیز کوي راځي چې راپورته ورسو
لا تیری یوې اونۍ راځي د پاکستان او هند فوجان پر کنټرول کرشه او پر غیر لانجبن رسمي سرحد باندې پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې د جوهري وسلو لرونکو دغه هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېری خرابې شوې دي د جوې پرز د پاکستان قومي سلامتي کمیټې په اسلام آباد کې ونډه وکړه او پر سرحد د رامنځته سو حالاتو جاج واخیستل سو هلته هند پر پاکستان یو شمېر تورونه لګوي خو له دغه تورونو او ځوابي تورونو پرته که دا پښتنه راپورته کړې چې اخر د اوسنیو نشټو شاته ممکنه لاملونه څه دلایسی په نوې ډیلی کې مشت پاکستان او هند د چارو کارپو کلدیپ نیر د دې لامل په دواړو هیوادونو کې هغه کړی بولی چې جنگ واړی
زما په خیال لدې شاته سیاست د دې چې هلته نو شریف د پوز لخوا تر د باولاندې دي او دلته بیا هغه سغدري زده چې داسې کېدل غواړي دا داسې خبره دي چې په اسانۍ سره ختمېدل نشي
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه که څه هم له کلدیپ نیر سره اتفاق کوي خو البته یو بل وجه هم په ګوته کوي
دا موسم داسې دی چې اوس یخنی را روانه ده او ګرمیانې ختمیږي نو په داسې وخت کې ترهګر او شدت پسند اکثره تر سرحد بل طرف ته وراوړي مخکې طریقه دا وه چې له دې طرف نه به ډزې کېدلې او له بلې خوا به هم شروع شوې او کله چې د دواړو ملکونو پوځیان پر یو بل ډزې کوي نو په داسې وخت کې ترهګر او شدت پسند د سرحد بل طرف ته وراوړي
کله چې څو میاشتې مخکې نریندر مودی د هندستان د وزیر اعظم په توګه د څوکۍ سوګند پورته کولې نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي توګه مراسمو ته ورغښتې وو د هند د سفر پر وخت دواړو له یو بل سره ښه راشه درشه وکړه چې ورسره داسې هیلې پیدا شوې چې شاید د دواړو هیوادونو د مشرانو په سوچ کې بدلون راغلی او غواړي نور له یو بل سره د امن په فضا کې ووسی خو کلدیپ نیر وایي اوسنۍ نشټو دغه هیلې په اوبو لاهو کړې
موږ لږ څه کوشش کولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه ښه فضا رامنځته کړو خو هغه سي نه کیږي. دواړه په خپلو خبرو کې وبهیدل. د دې معنا دا شوه کوم خلک چې داسې کوي هغه دا فکر کوي چې کومه یوه ښه فضا چې رامنځته کیږي هغه خراب کړي.
عائشه صدیقه بیا وایي پر سرحد نشته د هندوستاني وزیر اعظم د هیواد د ترقۍ پر لور د بولو وعده او د پاکستاني وزیر اعظم له هند سره د تجارت هڅې له خطر سره مخامخ کړي دي.
لائن آف کنٹرول کا ڈس بندی نشی نو ددے بتا ٹھولو لو اثر پہ ہندوستان میں زکا چی وزیر اعظم نریندر مودی دا ترقی کڑے ٹولے وعدے با پورا نشی. مودی تا استحکام پکار دے بلخوا زمونگ طرف تا ہم نواز شریف تا وزیر اعظم دا سوکے تر سوگند پورتا کولو لمخا ویلیو چی غواڑی لہ ہندوستان سرا تعلقات خکڑی. خو اسنے او حالاتو تکو کتل چینو زما پا فکر دا بڑی رگرانوی چی میا سیب گوا کی لہ ہندوستان سرا دا تجارت پا خبر زیاد زور ور کڑی. دا دا خبر بیخی ور ختم کرل شوا.
ان کو بالکل ہی اس بات کو ختم کر دیا گیا ہے.
د دواړو یادونو ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې د هند او پاکستان جنگي رویه او تاوتریخوالی په هند کې د هندو مذهبي ملتپاله ګوندونو او ډلو او په پاکستان کې د فوج او مذهبي وسلوالو ډلو په ګټه دی.
عبدالحی کاکړو چې د هند او پاکستان ترمنځ پر سرحد باندې د کشالې پاړه تاسو ته راپور اوروي. په پېښور کې د جماعت اسلامي په مرسته د قبایلو په امن جرګه کې ویل سوي د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په هغه صورت کې خپل کورونو ته ستنېږي چې د پوځ او وسلوالو لخوا ورته د امن ضمانت ورکړل سي. تر جرګې وروسته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال راډیو ته وویل کډوال غواړي چې د حکومت په مشرۍ د یوه جرګه په شمالي وزیرستان کې د خلکو د کورونو د لیدو لپاره واستول سي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبريال غلام غوث راکوي.
د زیارت په ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ د قبایلو په جرګه کې د وزیرستان د ګرینډ امن جرګې مشر ملک جان پراس خان وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په داسې ډول خپلو سیمو ته واپس ځي چې د جنگ د دواړو خواوو لاړخه ولسته د امن ضمانت ورکړی شوی وي. دی قبایلی جرګې حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړو چې په یو میاشت کې د نن خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په شمول د بې کوره شوي ولس ټولې ستونزې دې حل کړی شي. ګنی دوی به بیا د لکونو په شمیره کې اسلام آباد ته ځي او هغلته کې به یو تاریخي احتجاج ترسره کوي. په دې لړ کې یو څو قبایلي مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
مونږ ملک میرشادات خان دا خدیو سره تعلق لرو چې ما امیر علي بشندای یو چې دا کې ما د دې د کلیر علاقې او شای 88% میش دا حکومت ته دا اپیل کوي چې دا کلیر علاقې ته صفا پوکو پیجو وزیرستان دی علاقې ته د میش په پرم طریقې سره په عزت سره ولاږي. کله چې مینا نه ملاږي بیا د پر د عمران خان دی او طاهر القادر غه په 15 را باندې ټوله هغه اسلام آباد یې غمل کړه ده د یو له دوه لس لګه ودیری استنون چې کله میجو هغه د اسلام آباد په طرف مخه وو کی بیا به دغه د پارلیمنت خوشته به میزبانی تر اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ملک ګل نعیم تحصیل سپینوم سره مې تعلق ته او یو میاشتې مې ورکا چې متاثرین مسلې کچیر په میاشې حال نشولې بیا میر اسلام آباد ته چې او شایره دستور باندې میر داسې درنه ورکوي چې په حقیقت باندې مبني وي زکات خل دې دن دې پورا درنه ورکوي نو په چار دوچې میر د خپل ذات پورا درنه ورکي.
هم د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
دا قبایلی علاقو خلک راوته دي نو کورونه خوش پاتې شوې دي. دوی غواړي دا چې سرکار په مشرۍ کې د وجرګال تلاړه شي چې خپل علاقو معاینه وکړي او دوی مطالبه دارا چې دا سرکار د اعلان مطابق کم 15% علاقه خالی شوې ده او دوی ورته صفاوي صفا شوې ده نو هغه علاقو ته دا خلک د عزت او درناوي سره واپس لاړ شي او که چرته حکومت په خواږه جبه زمونږ مطالبه پوره نکړي نو بیا ترخه الفاظ او ترخه لار هم شته.
په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو سشاو خو یو نیم سل مشرانو ګډون وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د جنوبي وزیرستان د شکی بازار سره نږدې یو بمې چاودنه سوي چې په ترڅ کې یو کس وژل سوی او یو بل ژوبل سوی دی. ځای ولسم د دې پیښې تایید کوي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال سیلاب مسجد را کوي.
زئی قبائلیوں دو خفشائی دارو چروا کی ویائی چنن گئی زمال دے سویلی وزیرستان سترپنٹ گولی وانا نا دے کتب پلوری دے پنجویش کلومیٹر پا فاصلے دے شکی بازار سارا نجدے پا مزکک شے خوندی بم وچاو دے دا چپ نتیجے کشے پلیار آوان یو تن پا آغا زائی مر او بل سخت پر ارجلائی شا دا ذرائی زیادتوی چے دا معلوم نا دا چے دا بم پلیار کشے چا اول خوندی کڑا ذمہواری کا بلا کڑے دا پسیما سے موجود خبریال حفیظ وزیر دی بمی چودا نے او دماغ جوبلے حال پدا رنگ راکا
سکای بازار تا چې راتو په دې روډ باندې دا دوا کسان روان وینو په دې کې بارودی سورنګ باندې دمکاو شو چې دمکاو شو یو پکې مړ شو او یو زخمی شو
دا دې ها یادوي چې دا دې نه مرشه د شپژم په شپه د وړو ډوکلی د تمې درجه په سکول کې هم به می چو دنا شوی وا چې په نتیجې کې د سکول درې کوټې به خېډانګې شوی وي د دغه چو دنې ذمہواری ها تر دا دما پورې لیا چا کا بولا کھڑے نه دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اسم شاغل مشال ریڈیو سخه اوری شاری هوا بازی یا سیویل ایویشن اتھارټی په پېښور هوایی ډګر باندې د شپې په وختونو کې په نړیوال پروازونو د بندیز فیصله برقراره ساتلې ده. دا چارواکو نن پرون د زیارت پر ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د باچا خان هوایی ډګر د امنیت یقین کولو کار پیل کړل سوی دی او تر څو چې د پېښور د باچا خان هوایی ډګر امنیت یقین سوی نه وي تر هغه به پر دغه ډګر باندې د شپې په وختونو کې د نړیوالو ملکی او غیر ملکی الوتکو د هوابازی عملیات نه ترسره کیږي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پېښور باچا خان نړیوال هوایی ډګر باندې د شپې په وختونو کې د خارجي هیوادونو سره تړلي د جازونو تګ راتګ باندې بندیز لا هم دوام لري او د سیول ایویشن چارواکي وایي چې په ټول ملک کې د هوایی ډګرونو د حفاظت یقیني کولو کار یې پیل کړی دی او تر څو چې د پېښور د باچا خان هوایی ډګر امنیت یقیني شوی نه وي تر هغې به په یاد هوایی ډګر د شپې د نړیوالو الوتکو تګ راتګ معطل وي. دا خبره د زیارت په ورځ د سیول ایویشن اتارټي ډایرکټر جنرال ریټایرډ ایئر مارشل محمد یوسف په باچا خان ہوائی ڈگر کی دا خبری کانفرنس پر محل کڑی رہا.
یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم شاید نائٹ کو نہ کریں کیونکہ ہم چانس نہیں لانا چاہ رہے ایک بھی وقت
دا لگی مدے لپارا کے دیشی مونگ دش پہ دا جازونو تک را تک بند و ساتو مونگ سا دا بدی پیخی موقع ورکول نہ واڑو ولی چی کیاوا بلا دا سی پیخا رامینس تشوا نو کې دیشي د یری لوجی د خارجي کمپنو جازونه دلته راتلل ودروي. اول مونږ د شپې د جازونو تک راتګ واپس پیل کړی وو خو اوس مو بیا ودرولو چې لږ نور یقین مونږ ته وشي چې د دا ډول پیښو امکان ختم شي نو بیا به مونږ د شپې د جازونو تک راتګ پیل کړو. د سیول ایویشن اتارټی ډایرکټر جنرال محمد یوسف زیاته کړه چې وفاقي حکومت د هوایی ډګرونو د امنیت یقیني کولو لپاره شپږ ارب روپۍ مختص کړي دي او په دې پیسو به په هوایی ډګرونو جدید ریډارونه او د څارنې جدید آلات لګولی شي او د پېښور په باچا خان هوایی ډګر به هم دغه جدید آلات لګولی شي. د سیول ایویشن اتارټی مشر محمد یوسف دا هم وویل چې په باچا خان هوایی ډګر په جازونو د ډزو د پیښو وروستو په یولسو نړیوالو هوایی شرکتونو کې یوازې اتحاد ایرلاینز لا هم په باچا خان هوایی ډګر خپل معطل کړی شوي پروازونه نه دي بحال کړي او د اتحاد ایرلاینز نه علاوه نورو ټولو نړیوالو ایرلاینز باچا خان هوایی ډګر باندې خپل عملیات واپس بحال کړي دي. خو دغه عملیات یوازې د ورځې په وختونو کې دوام لري. د یادونې وړ ده چې په پېښور هوایی ډګر د جازونو د کوزیدو پر مهال په دې وروستیو کې درې ځل د ډزو پیښې رامنځته شوې دي او د پی آی ای په یوه الوتکه د ډزو په پیښه کې یوه ښځه هم وژل شوې وه او د الوتکې د عملیې دوه نور کسان ژوبل شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. وخت د مازیګر 15 بجې سوې. شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. نن د ناروی په مرکز اوسلو کې د سوات ملالې سبزی د 2014 کال د امن نوبل انعام ګټون کې اعلان شو. د ناروی نوبل کمیټې په خپل اعلان کې وویل چې د 2014 نوبل انعام ملالې سبزی او کیلاش ستیارتی ته په ماشومانو د زور جاتی پر ضد د اواز شتولو د ماشومانو د خون لپاره د مبارزې په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بیګانه وخته د بان کی مون له دفتره په خبر شوی بیان کې پر نوې ډیلی اسلام آباد غږ شوی چې د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول هلې ځلې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډینیل فیلمن وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډېر مهم دي. نوموړي تیره ورځ د امریکا غږ ریډیو سره د خبرو په وخت ویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته. امریکایي پوځ تیره ورځ د شام محاصره شوی ښار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر اهدافو 9 هوایی بریدونه کړي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار ډله وایي د امریکا تازه فوجي اقدام باوجود د اسلامي دولت وسلوالو تیره ورځ پرمختګ کړی دی. یو لړپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي تر هغه چې له یوکرین ټول بهرني ځواکونه او سامانونه نه وي ایستل شوي نو پر روسیې لګیدلې بندیزونه باید نرم نه کړل شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولند تیره ورځ په برلین کې یو کانفرنس ته وکړه. روسی رسنۍ وایي د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخائیل ګورباچوف په روغتون کې داخل کړی شوی دی او په موږ دنیا کې د بولا ناروغي علامات لرونکي یو برطانوي وګړی مړ شوی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې شاهین بنیري وړاندې کوي. اوس واره رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداري مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غرسو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې هندي فوج لخوا په سیالکوټ ورکینګ باونډري د اختر په درې واڼو ورځو کې د ډزو او بمبارۍ له وجې 10 کسان مړه، 150 نه زیات جوبل او په سوونو کورونو ته نقصان رسیدلی دی. اداریه لیکي چې هند په فوزی او رغبې لحاظ سره د پاکستان نه زیات وسایل لري او که هند دا منصوبه جوړه کړې وي چې پاکستان ته به نقصان ورسوي نو داسې ممکنه نه ده، ځکه چې په پاکستان کې حالات هر څومره خراب وي خو د ملک ټول اوسیدونکو خپل بارني دښمن ته یو وي او د هر قسمه حالاتو په خشان مقابله کوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د هند سرحدونو خلاف ورزي له وجې نه صرف پاکستان او هند ته نقصان رسي بلکې ټول سیمه باندې دینه متاثر کیږي. نو خبرداوي چې هند په فوري توګه ډزبندي وکړي چې حالات نور خرابۍ طرف ته لاړ نشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د قبایلي علاقو ځوانانو لپاره د یو پیکیج اعلان کړی دی چې تر مخه به نه صرف راتلونکي 15 کالو کې د فاټانا 4000 ځوانان په پاکستان فوج کې شاملولی شي، بلکې د فاټانا 1500 ماشومانو ته به د ټولو کنټونمنټ په آرمی پبلک سکولونو او کالجونو کې مفت تعلیم هم ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې دا پیکیج په عملي کولو سره به نه صرف د سیمو نه غربت کې کموالی راشي بلکې ترهګري به ترې هم همیش لپاره ختم شي. نو وخت راغلی دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو لپاره سیاسي حقونه ورکړي او دوی ژوند ښه کولو لپاره د انقلابي ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې فاټا اولس د غربت او بیروزګارۍ سره سره د بنیادي سهولتونو نه محرومه دي، نو په کار دا دي چې په دې سیمو کې دې نه صرف د تعلیم او نوکریانو زیات نه زیات موقع پیدا کړی شي، بلکې وفاقي حکومت دې فاټا کې قدرتي وسایلو ته پاملرنه وکړي او صنعتونو له دې ترقی ورکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې پاکستان فوج مشر خود فاټا ترقی لپاره د خصوصي پیکیج اعلان وکړو، خو خبر دا وی چې وفاقي حکومت هم د یو جامع پیکیج اعلان د قبایلی سیمو اوسیدونکو لپاره وکړي او د دې پیکیج تر لاندې کې د فاټا خلکو ته بنیادی سهولتونه ترلاسه شي نو په لوی ښارونو باندې دوی انحصار کم شي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز نومي ورځپاڼې د هندو پاکستان پر پوله د پیداسوي تاریخوالي په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې پښتنه سوې ده چې دواړه هیوادونه ولې د دې لانجې د هواري جدي حادثې نه کوي. هلته بیا امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په افغانستان کې د وسوالو پر ضد عملیاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې په خپلو هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړ اورو.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو دواړه هیوادونه یې تور یو پر بل لګوي. ورځپاڼه لیکي د هند چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا پارونکي بریدونه شوي وو او دوی یې ځواب ویلی. همداسې پاکستان وایي چې لومړی برید د هند لخوا شوی وو او دوی یې ځواب کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه رسنۍ د هغو خلکو د ژوند او مشکلاتو په اړه څه نه وایي کوم چې د پاکستان او هند پر پوله نږدې ژوند کوي. په اداریه کې پوښتنه راپورته شوې ده چې د پاکستان او هند چارواکي ولې د دې ستونزې د هواروي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. اداریه زیاتوي دا په حادثاتي توګه نه کیږي چې د یو عسکر په بدل کې عام کسان ووژل سي او د یو عام کس په بدل کې عسکر ووژل سي. ورځپاڼه لیکي پولي ته نږدې اوسېدونکو خلکو ته معلومه ده چې د پولي یو بلې خواته د عامو خلکو کورونه او پوځي ځایونه څومره په یو بل سره فرق لري. د ادارې په لیکنه پر دې باور کول ګران دي چې د پولي له یوې او بلې خوا ډزو کوونکو عسکرو ته دی نوی معلومه چې کوم عام کورونه دي او کوم پوځي پوستې. بل پلو د امریکا بوسټن ګلوب نومي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. بوسټن ګلوب لیکي په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی په داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا له دې هیواده د وتلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې د موجودو 24,000 عسکرو نیمه برخه له دې هیواده وباسي. مقاله لیکي ځینې شنونکي د امریکا د زیات سو بریدونو ته په دې نظر ګوري چې ګواکې دا هیواد غواړي چې په دې وروستیو کې پرمختللي طالبان پر شا وتنبوي. بوسټن ګلوب زیاتوي په بریدونو کې د زیاتوالي یو بل عامل شای دا هم وي چې امریکا پر خپلو وتونکو عسکرو د بریدونو مخه نیسي. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکي جنرال ریچارډ نیوټن ورځپاڼې ته ویلي که به څه هم په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم وي، خو بیا به هم د ده په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد همداسې عملیات دوام ولري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د یو بل راپور په لور راګرځوم. په شام کې امریکا د القاعده پر یو مرکز یو شمیر میزایلي بریدونه ترسره کړي، خو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي وایي چې دغو بریدونو ونه سو کولای چې د ترهګرو لخوا پر امریکا او اروپا باندې د تیرېدونکو الوتکو د نشه کولو پلان لمنځه یوسي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په دې اړه مقاله خپره کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم. امریکایي چارواکي وایي چې تیره میاشت د شام په حلب ښار کې د خراسان په نامه د وسوالي ډلې پر یو مرکز په برید کې د دې ډلې یوازې یو یا دوه مهم غړي ووژل شول، ځکه زیاتره وسوال له مرکزه وتلي ول. په ژوندیو پاتې شوو وسلوالو کې په فرانس کې زیږېدلې یو جهادي هم دی. دغه کس چې په افغانستان کې هم جنګېدلې دی د امریکا د استخباراتي چارواکو لپاره د اندېښنې وړ دی. باور کړي چې خراسان وسلواله ډله پر لویدیز د بریدونو کولو پلان ته دوام ورکړي. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ادم شپ چې په پارلمان کې د استخباراتي کمیټي غړی دی وای میزایلي بریدونه د خراسان ډلې په شاته تمبولو کې ډیر اغیزناک تمام شوی دی، خو هیڅوک دا فکر نه کوي چې دا بریدونه به د دې ډلې د وسوالو فعالیتونو یا پلانونو جوړولو پر مخ مستقل حل وي. د سپتمبر پر 28 نیټه امریکا د خراسان ډلې پر اتو ځایونو شپږ سلویشت کروز میزایل وتوغول. په این حال کې امریکایي بمباریو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مرکزونه هم په نښه کړل. پر خراسان ډلې د برید زیات اغیز نه لرلو یو لامل د کرای استخباراتي معلوماتو کموالی دی چې د همدې لامل له کبله په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې هوایي کمپاین لستون سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې امریکا د عراق او افغانستان په ډول په شام کې د اډو جال استخباراتي کارکونکي او د مځکې پر سر ټکنالوژي نه لري چې له وجې عملیات زیات اغیزمن نه دي. چارواکي زیاتوي چې د نصرت فرنټ په نامه وسلواله ډله د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅه کوي، خو د خراسان ډلې د تمرکز مهمه نقطه بیا پر لویدیز بریدونه کول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سړک جوړولو د یو شرکت دوه پاکستانی کارکونکي چې تیر میاشت د افغانستان په شبرغان شهر کې د افغانستان شبرغان شهر په سیمه کې نه پیژندل سو وسلوال لخوا برمتسی و تیر ورځ را خوش سوی دي. د دین جنرالانو د موټر چلوونکي مړی د برمتکې دوه دو ورځې وروسته په لیلی دشت کې د پولیسو لخوا موندل سوی و. په دې اړه ملالی بشیر راپور کوي.
د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي دغه دوه انجنیرانو د برمتکونکو په بند کې یو میاشت تیره کړې ده او د برمتکونکو لخوا ور باندې تشدد سوی دی. د شاغلی جوزجانی په وینا دا دوه کسه د سپینجرو په منځګړیتوب راخوشي سول.
د دې خلکو د راخوشي کولو لپاره د اندخوی ولسوالۍ او شبرغان ښار د سپینجرو لخوا منځګړیتوب شوی و، خو په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د دې دوه انجنیرانو د راخوشي کولو لپاره برمتکونکو د سړک جوړولو له شرکته پیسې هم اخیستې دي.
خو د دې شرکت له مسؤلینو څخه یو کس تریالی بیا وایي چې د دې خلکو د راخوشي کولو لپاره یې چاته پیسې نه دي ورکړې او د ده همکاران د سپینجرو د منځګړیتوب په مرسته راخوشي سوي دي.
د جوزجان د امنیه قومندانۍ څخه د دوی د هلو ځلو لپاره چې زموږ د همکارانو په راخوشي کولو کې وکړي ډیره مننه کوو، خو د دوی د راخوشي کولو لپاره مو چاته پیسې نه دي ورکړي.
له خبریالانو سره په خبرو کې یو راخوشي سوی پاکستانی انجینر ګلزری وویل چې د درې دیرش ورځو په اوږدو کې یې سترګې لاسونه او پښې تړلې وې او ورسره غیر انساني سلوک کېدی.
اختطاف کوونکي ټول ځوانان وو او د اسارت پر مهال یې د پیسو غوښتنه کوله او څو ځلې موږ ته د وژنې تهدیدونه وکړل. اخیر موږ د شپې پر 2 بجې په لیلی دشته کې خوشې کړو او موږ ځانونه یوې امنیتي پوستې ته تسلیم کړل.
مخکې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې دا خلک د طالبانو لخوا برمته سوي دي، خو اوس وایي چې دا خلک د طالبانو اړوند د یوې بلې ډلې لخوا برمته سوي وو. د دې دوه انجنیرانو موټر چلوونکي چې افغان وو دوی ورځې وروسته د تشتونکو لخوا په ډزو وشتل سوی وو او مړی یې پولیسو په لیلی دشت کې موندلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو خبري. په کراچي کې د زهرجن او بې کیفیت شرابو د څلول عمل د مړو شمیر ډیر شترسېدل دي. د کراچي د جناح روختون د بیړنۍ طبي مرستو د څنګ چارواکي وایي چې په روختون کې اوس هم شپږ شت کسان بستر دي چې د ډیرو روغتي حالت د اندېښنې وړ دي. په دې اړه نور حال زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز او د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچي کې د زهرجن شرابو څښلو له امله د مړو شمیر دیش ته پورته شوی دی. د کراچي ښار د جنا روغتون د بیړنیو طبي مرستو د څانګې مشره ډاکټر سیمی جمال وایي چې د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د اختر پر ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله تر دې دمه نږدې دیش کسان مړ شوي چې په ویناي د تیرې سه شنبې راهیسې په بېهوښه حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په روغتون کې اوس هم شپږ ویشت کسان بستر دي چې د ډېرو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمیر پورته شي. ډاکټر سیمی جمال په کراچۍ کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې بسترو کسانو کې داتو کسانو ګردې کار لیدلی او ډېرو د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی.
مونږ
سره چې دا مهال په روغتون کې کوم کسان بستر دي د هغوی روغتیايي حالت ښه نه دی چې ښایي د مړ شمېر پورته شي. مونږ ته ډېری کسان په بېهوښه حالت کې راوستل شوي وو چې تر دې دمه پکې دېرش کسان مړ شوي دي. د سیمی جمال په وینا د زهرجن شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې ډېری ځوانان او کم عمره هلکان شامل دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د زهرجنو او بې کیفیته شرابو پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي او همداراز د هغو سیمو پولیس مشران له خپلو دندو ګوښه کړي چې زهرجن شراب پکې پلورل کېږي. دا په تېرو څو اونیو کې د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د زهرجن شرابو د څښلو له امله د مړینو دویمه پېښه ده. تر دې مخکې له اختر څو ورځې وړاندې د دې ایالت په حیدرآباد کې هم ورته پېښه رامنځته شوې وه چې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوي وو. که څه هم په پاکستان کې د شراب پر څښلو او پلورلو بندیز دی، خو له دې سره بیا هم په دې هېواد کې د اخترونو او همداراز د خوښیو په نورو ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا په دې ښار کې شاوخوا سل داسې مرکزونه شته چې د حکومت لخوا ورته د شراب پلورلو اجازه ورکړل شوې ده. دا یادونه وړ ده چې تېر کال هم په کراچۍ کې د بې کیفیته او زهرجن شرابو د څښلو له امله درویش کسان وژل شوي وو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې تښتېدلو تورونو د نیولو لپاره له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویان مشال رادیو ته وویل د انټرپول په مرسته هڅې روانې دي چې هغه تورن کسان افغانستان ته وروستل سي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې پټ دي. آیا افغانستان دا کار کولای سي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د سفیولا سانکسي په ریپورت کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو له ډلې ډیر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزي د پنځمې پورس وویل د دې قضیې د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول یا د جنایي پولیسو له نړیوال سازمان مرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوي دي.
کم اشخاص په خارج کې او د هغو ادرسونه هم ډیر دقیق نه وي. البته په گذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس سرا او د نور مراجع سره یعنی وزارت خارجه هغه وادي چې ځوان کوي د مستر همکاري لري د سفارتونه لري دوی کوای شي چې افغانستان حکومت همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغه دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزي په خبره هیله مندي شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپله سزا وویني. عزیزي زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسان د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو لټون هم کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونسپموي او تر وروستي بریده کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصرالله ستانگزي وویل دا د هیوادونو په ښه نیت پورې تړلې ده چې که وغواړي د کابل بانک د قضیې تورن افغانستان ته وسپاري.
یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان د استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري. که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وترخه او کله د متحملینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو تر منځ صورت نیولی وي. دغه ځای چې د کابل بانک د قضیې افراد تر اوسه متحمل دي موږ متاسفانه له یو هیواد سره هم داسې یو
ستانگزی زیاتوی افغانستان یوازې له ځینو محدودو هیوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ادارې ته یوه میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې دوه تورن نیول شوي او د پاتې 1900 نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده وروسته له هغې ماته سره مخ شو چې نږدې یو میلیارد ډالر شتمنی د بیلابیلو کسانو لخوا لوټ شو.
از مشغل مشال رادیو خبري د افغانستان د هوایي ځواک لپاره بارون کې الوتکې پرزه سوي او په ډیره لږه بای پلورل سوي دي. په دې اړه په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې ادارې د هغه هیواد د دفاع وزارت له چارواکو څخه په یو لیک کې شکایت کړې دي. یو شمېر هغه الوتکې چې باید له جوړېدو وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل سوي وای او سلګونه میلیونه ډالر پرې لګول سوي و اوس په پرزو بدل سوي او په یو ډیره ښکته بای پلورل سوي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
په هغه راپور کې چې په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل کې خپور شوی ویل شوی دی په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي د امریکا د دفاع وزارت غواړي هغه باروړونکي الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې دي او په راپور کې د شرم وړ یو اغزی نوم ورکړل شوی له منځه یوسي. دغه الوتکې له کاره لوېدلې وې او ټاکل شوی و چې تر جوړولو وروسته افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي له هغو شلو الوتکو څخه چې له ایټالیا څخه اخیستل سوي وې شپاړس یې اوس پرزه سوي او د پرزو ټوټو په ډول پلورل کېږي. دغه الوتکې په 468 میلیونه ډالر اخیستل سوي وې. اوس یې د پرزو هر پاو په 5 سنټه پلورل سوي چې په مجموعي ډول د ټولو پرزو بیه 2000 ډالر کېږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوبکو په یو لیک کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ته دا موضوع یاده کړې ده. د ورځپاڼې په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلي سوبکو دغه راز د امریکا د هوایي ځواکونو مسؤل ته هم یو لیک استولی او ویلي دي چې شپاړس الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یوې لوجستیکي ادارې لخوا یوې ګوښې ته وړل سوي او هلته په پرزو بدلېږي. د جان سوبکو په لیک کې راغلي چې په دې وروستیو کې دته داسې معلومات راغلي چې دغه الوتکې په ډېره لږه بیه پلورل سوي دي. سوبکو زیاتوي په دې اړه اندېښنه لري چې چارواکو او د دې پروګرام تطبیق کوونکو حتی پر یوې بلې داسې لارې غور نه دی کړی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې خوندي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او نورو متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته تر 2014 کال وروسته د نوي ماموریت یو له مهمو پروګرامونو څخه د افغانستان د هوایي ځواک د پرسونل روزنه ده. خو د دې کار د عمل کېدو لپاره هیڅ پروګرام نشته. پر دې سربیره وال سټریټ جرنل لیکي تر اوسه د څلورو پات الوتکو برخلیک هم معلوم نه دی، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د الوتکې به هم پرزه کړي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا،
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې،
سروي
په 3:30 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د سبانی ورځی د ځنګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. امریکا میش څېړونکی احمد مجید یار د سینن ټلویزیون پر ویبپاڼه په خپلې ولیکنه کې وایي په افغانستان کې اشرف غنی د واک واګي سنبال کړل او نوی حکومت کار پیل کړ، خو په لار کې ډېر خندونه او ننګونې دي. لیکوال 15 داسې لوی ستونزې په ګوته کړې دي او د هغوی د هواري په اړه نوی حکومت ته مشورې ورکړې دي. د مجیدیار د مقالې لنډیز له نجیب امیر اورو.
احمد مجیدیار د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه په خپل مقاله کې لیکلي، تیره میاشت اشرف غنی احمدزی د خپل سیال نومان ډاکټر عبدالله سره د واک د ویشلو یو پروتوکول امضا کړ چې ورسره مخی تراغلی سیاسی ناندری ختم شو او نوموړی د افغانستان د ولسمشر په حیث سوګند پورته کړ. د لیکوال پان کډغه سیاسي شخړه حل شوی نه وای نو دا ویره موجوده و چې ملک د یو بل کورنی جنگ سره مخامخ شي او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي پیچلې شي. د لیکوال له نظر نړیوال ائتلاف ته د حسین د ساخستو لپاره نوی حکومت د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی سند چې له اوږدې مودې راځي ځنډیدلی او امضا کړ. د دې تړون له مخې د 2014 کال پس هم د امریکای او ناتو 2000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېده شي. احمد مجیدیار وړاندې لیکي په افغانستان کې په سولې زبړنه واک د یو نه بل ولسمشر ته انتقال شو د افغانستان په تاریخ کې یو بیساره ګامو، خو ملک بیا هم د زیاتو امنیتی ستونزو ننګونو سره مخ دی ځکه نړیوال ملاتړ هم مخ په کمېدو دی. لیکوال په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروری ګڼي چې نوې حکومت په خپل کړنلاره کې 15 خبرو ته زیاته پاملرنه وکړي. لومړی باید د ملي یووالي د جذبې د پیاوړي کولو لپاره کار وشي. د لیکوال په اند د امریکې په دریم غړیتوب د ملي یووالي د حکومت جوړښت د افغانستان او د دوی د نړیوالو ملګرو لپاره په فایده کې ده. په اوسمهالو انتخاباتو کې افغانان په نژادي او سمتي ډول ویشل شوي وو، نو اوس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړو ته په کار دی چې د ملي یووالي د زیاتولو لپاره خپلې هڅې ونسپموي ځکه چې ځینې جنګ سالاران او نژاد پاله ملت پالان به د ملي یووالي د حکومت د ناکامولو هڅه کوي. لیکوال نوی حکومت ته دویمه مشوره دا ورکوي چې افغانان به د نوی حکومت بنیادی فعالیتونو ته په کتلو سره د نوی حکومت د قانونیت په اړه قضاوت کوي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر و چرته چې درغلي او اداري فساد زیات وي، نو نوی حکومت ته به د ښه حکومتدارۍ بیلګې وړاندې کول غواړي. احمد مجیدیار په دې مقاله کې نوی حکومت ته دریمه مشوره دا ورکوي چې د خپل اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره د داسې حالت جوړ کړي چې نړیوال پانګوال افغانستان ته راشي، همدارنګه د ټیکس یا مالی او کسټم یا ګمرک سیستم دی فعال کړي او د درغلیو د نغو د وسترلو لپاره د ګامونه پورته کړي. څلورمه مشوره یې دا ده چې د مخدره موادو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه د اپیمو د ګټې زیاته برخه طالبانو ته رسیږي. څوک چې د حکومت پر ضد جنګیږي نو حکومت دې د مخدره موادو د کر او قاچاق د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه کاروانګر دې تشویق کړي څوک چې د مخدره موادو پر ضد ګټور فصلونه کوي. او وروستۍ مشوره یې دا ده چې د نوي حکومت تر ټولو مهمه دنده باید دا وي چې د ملک امنیت ټینګ کړي. نوي حکومت باید د وسلوالو پر ضد نوي کړنلاره خپل کړي ځکه د پخوانی حکومت کړنلاره ناکامه و چې وسلوال او دغوی مشران له بند خلاصول. دې کار طالبان پیاوړي کړل. حکومت باید داسې ګامونه واخلي چې حکومتي ځواکونه پیاوړي شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او ستو د خوست پر لور. پرونه وخت د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو په یو خبري ناشته کې د پغمان د پیشي د ډلیز جنسي تیری او یو بل تن چې په وستوالو غلاو او قتلونو کې لاس لاره د ادم کې دوه پاړه د بخښنې د نړیوال سازمان او بشري حقوقو د نړیوال ادارې خبرګون وغانده او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وګڼله او د افغانستان د نافذه قوانینو سپکاوی وباله. په دې اړه نور تفصيل له خوست د مشال رادیو خبريال نجيب لالو خیل راکړي.
د خوست د علماو شورا او د یاد ولایت یو شمیر دینی عالمانو د وی خبري ناست لاري د پغمان د پیښې د ډلهیز جنسي تیری د عاملینو د اعدام په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د نړیوالې ادارې غبرګون وغانده. د مجاهدینو ملي او اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د درګونو محاکمو دا حکم د ټولنې د روان او اړتیاو سره برابر و. د اعدام د حکم په اړه د ځینو نړیوالو سازمانونو غبرګون وغانده او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله.
لکه چې زموږ د اسلامي حکومت د اسلامي دولت چې حکم کړی دی د 15 کسانو په مورد باندې او یو پکې غالو دغه باره کې چې دوی کوم حکم کړی دی دا د وخت او د زمان او د معاشري سره ډیر صحیح په وخت وو. دغه حکم ځکه په ځای وو چې دغه خلکو کنټرول وشي، خلک لږ دروغ لاندې راشي.
د خوست علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل چې د مجرمینو بخل او هغو ته د قوانینو په رڼا کې سزا نه ورکول خلکو او هیواد سره ظلم دی.
پنځه کسان اعدام شول، دا ډیره ښه فیصله وشوله. دا د دولت فیصله مونږ تاییدوو. د خوست شورا علما دې فیصلې نه باید مونږ نیوکه ځکه ونه کړو چې دا د افغانستان په اساسي قانون کې د افغانستان په داخلي چارو کې لسویه نه ده. باید بخنه دې ته ونه کې ویلې مجرم ته بخنه کول دا د ملت سره او د خلکو سره ظلم کول.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقفی وایي که د افغانستان حکومت غواړي په ټولنه کې اصلاح او امن راشي، نو په همدې توګه د په مجرمینو شرعي حکمونه پلي شي.
کچېری کې موجوده دولت غوړي چې دا ټولنه د غلونه، دا ټولنه د فاسدګرونه، دا ټولنه د کوته تاریکونو نه په امن کې وي، نو دوی د په غله باندې، په کوته تاریک باندې، په قاتل باندې، په ځاني باندې شرعي حکم تطبیق کی. همدغه د شرعي حکم تطبیق به موږ ټولنه ته امن ورولي.
یاد دی وی د روان زیږدیز کال د اګست په درویشتمه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول، لسپرلیو څخه زر او پیسې ولوټلې او په سورلیو کې پر څلور خزو جنسی تیرای وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی حتی د ورستۍ محکمې د حکم مخکې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپلې کاري دورې له ختمېدو یوه هفته مخکې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړی و. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
د مشال رادیو د ننې نه ساعت خبرونه د پای شبیره رسیدلې دي. شاهین بنری توار ورکو چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د سوات ملالۍ یوسفزۍ د 2014 کال د امن نوبل انعام ګټونکې اعلان شوه. د ناروې نوبل کمیټې په خپل اعلان کې ویلي چې د 2014 نوبل انعام ملالۍ یوسفزۍ او کیلاش ستیارتي ته په ماشومانو د زور زیاتي پر ضد د اواز اوچتولو او د ماشومانو د حقونو لپاره د مبارزې په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو لارې هوار کی. بیگانه وخته د بان کی مون له دفتره په خبر شوی بیان کې پر نوې ډیلی او اسلام آباد غږ شوی چې د لانجمن سیمه کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول حل ځلې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډینیل فیلډمن وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي تیر ورځ له امریکا غږ ریډیو سره خبرې کولې. امریکایي پوځ تیر ورځ د شام محاصره شوی خار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسطوالې ډلې پر اهدافو نه هوایی بریدونه کړي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلوایي د امریکا تازه فوجي اقدام باوجود د اسلامي دولت وسطوالو تیر ورځ پرمختګ وکړ. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي تر هغه چې لا یوکراین ټول بهرني ځواکونه او سامانونه نوي ایستل شوی پر روسیې لګیدلې بندیزونه باید نرم نه کړل شي. دا خبره د امریکا د بارنو چارو مرستیالې وزیر ویکتوریا نولند تیره ورځ په برلن کې یو کانفرنس ته وکړه. روسي رسنۍ وایي د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخایل ګورباچوف په روغتون کې داخل کړی شوی دی. او په موږ دنیا کې د ایبولا ناروغۍ علامات لرونکي یو برتانوي وګړی مړ شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي دا کس تیره ورځ د پلازمینې روغتون ته تر رسولو 100 ساعته وروستو مړ شو. د روغتیا وزارت د خپرېدونکو ناروغیو کمیشن یو ډاکټر ویل دي د سړي تبه لرله او د وجود دننه وینه بهېده.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پایت رسیدي. پر همدغه څپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه زمي شاهین بونری تخنیکی همکار جاناتن سره له نور ټولو همکارانو تاسو له درنه حضور اجازه غواړو. خوش او شاد اوسئ او شش په اولري.